Radio. Radio Azadi.
قدرمنو دوستانو سهار مو په خیر زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر دیموکراسي حمله دي افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو اعلان کړي او متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب پر اړه ون شپږو افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې په مرکزونو حمله پر دیموکراسي حمله دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چپرون خبر شوې ویلي چې د نوملیکنې د بهیر لپاره پایلې د انتخاباتو اړوند دروي شاملې او امنیتي پیښې ثبت کړي یوناما وای په دې حمله کې 201 ملکی وګړي مړه او ټپیان شوې دي په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي تادامي چې امامت له قبل راغلي چې نو مولای وای ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې سره په ګډه د افغانانو په شهید افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ تشمندي اخوا افغان حکومت درای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره نوې اقدامات او اعلان کړي په دې اړه پرون پارک د ولسمشر د دفاع او کورنوي چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړل په هغه ویډیو کې چې له خبر پاڼې سره یو ځای رسنوي ته استول شوی په کابل کې د امریکا سفیر جان باست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي امیچیا ماموتو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاذ او همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر او غړي هم لیدل کیږي د خبر پاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې د هیواد ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په اړه هم خبري وشوي ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کمانډان د افغانستان د روانو انتخاباتو او ترګری پر ضد مبارزه په اړه خبري کړي جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو پر پیاوړ کېدو یې ټینګار وکړ د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي متحده ایالات په د افغانستان له خلکو سره پاتسان کوي امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شبکو شپږو افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي له دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هیواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوی بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یو برخه ده او هدف یې د اسارو د تبادله د هغې شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او لنیابتي ډلو سره د مرستې لپاره سپایي پاسداران ران او د دې ځواک بهرنۍ څنګه خودسته د وسلو له پیریدل سره مالی مرسته کوله په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانه د وزیر ستيف مینوچن له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانک د خپل فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د متحده عربی اماراتو له موسسو څخه نه وړه استفاده کړي لاس دې رډونه خبر نه وري دا جرمنی صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران د اټومي موافقې سره شمن پاتې شي انګلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې خو په عین حال کې د جرمنی د حکومت ویاند وای مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي د جرمنی د حکومت د ویان سټیپن زایبرت په وینا مرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پاوس پر اډو د ایران پرونی راکټي حمله هم وغندلې په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی کړی دی چې د ایران لاټومي موافقه څخه وزي د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د دې تړون پر سر درامنسته شوی کړکیچ د حل لپاره به ګډ کار وکړي. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره له لیدنې وروسته وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوي بندیزونه باید له تهران سره اټومي موافقه ځای زیانمنه نه کړي. لاوروف له ماس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې 15 خونه روسیه، جرمني، چین، برتانیا او فرانسه باید د دې مهم سند د ژوندي پاتې کېدو لپاره ګډ کار وکړي. دا اسرائیل پوز وایي چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشته. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغه ورکوي چې د ګولان پلوړو کې پرون نږدې 40 توغندي ولګیدل. اسرائیل چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپای پاسداران ځواک په امر توغول شي و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړو ویل چې دا د توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ثواب.
ایران خطا کاو دوم اتګوا شلانو ایتا بیتم
نتنیاهو وی ایران له خپل هدوا وخت زموږ اقدام ثوابي وو. زموږ پوز په سوریه کې د ایران پر اهدافو پراخ حملی وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندی هم ونه لګیل. زموږ پالیسی روښانه ده. ایران ته به اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیل د پوز ویان پرون خبریالانو ته ویل د اسرائیل پوز هغه ځایونه په نښه کړي چې د ایران د استخباراتو، لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست. ویان دا وکړه چې د دې حملې امر د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی ورکړی وو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د رواني جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دی او کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړي شیبه رامنځته کړي. ښاغلي ټرمپ له دې اعلان څخه څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې د شمالي کوریا له بنده خوشې شوي وو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غواړی کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توب کوي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي خغلی حلیمی ازادۍ رډیو ته وویل
دغه درې اکثر مجلس یا کنفرانس کې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور ښار کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، بیګاشپیر او رسیدل.
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. د خوست دینی عالمانو او قومي مشرانو بیا په خلکو غږ کړی دی چې هم د برېښنایي تذکرې واخلي او هم د انتخاباتو د ګډون لپاره نومونه ولیکي. د خوست یو دینی عالم
یوه اسلامي مذهبي عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکرې وخلي. دویمه خبره په انتخاباتو کې برخې وخستم.
دا به مواورې چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداروي حکومت د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي او د وروستیو پیښو د څېړنو نتایج دې له خلکو سره شریک کړي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو لوید زور اسپانو ته کتنه او د ژوند رنگونه ملي ادم وباسي. اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه توب کوي. ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلاسمینې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي. په دې غونډه کې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي. احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیله من دی چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا لسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل. اساسي
هدف به موږ په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی بدی افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی بدی اسلام دی حقیقی دین دی، اعتدال او دی وسطیت پر اساس باندې، او همدارنګه به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري یغوې به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
خغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل. غزیات کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی علمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ. د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هرڅه ختم کړي او هرڅه ګول ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره جناسې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل دي او په آینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپارس او د اندونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د اندونیزیا ولسمشر پروسه کال په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشت نور هم غځولې. د دې کمیسیون رئیس د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډه تول چې د لړۍ به رواني سور میاشتې په 25 نیټه په ولسوالیو کې هم پیل شي. محمد حدیث پردیس له کابل نه تفصیل راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام مودا په خارونو کې یو میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلی سیاد په خبره د رواني سور میاشتې په 25 نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان مریض کال د حمل په 25 پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمی ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوینه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتخاب سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وای موږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازینۍ لاره نه ده. باید عامه پوهاوی ترسره شي. یوازې د کمیسیون له لورې نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل او ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو او قومي مخورو په یو غونډه کې نه یوازې دا چې د الکترونیکي تذکیرو پر اخیستلو ټینګار کړی، بلکې له خلکو یې وغوښتي چې د انتخاباتو لپاره دی د نوملیکنې په پروسه کې هم پراخه برخه واخلي. په دې اړه رپورټ لرو، خو مخکې تر دې نه چې دا رپورټ درته خپور کړو، پام وکړئ د لویدیځو ورځپاڼو کتنې ته. نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونه شوای نیولی، وال سټریټ جرنال په کابل کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي د پلازمینې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات لننګونو سره مخ ده. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړې او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اینډ سټرایپ ورځپاڼې لیکلي د امریکا په سنا جرګه کې د کنتاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له افغانستان ووزي او ولس کلنه جګړه ختمه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف هم دا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. ستارز اینډ سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اگست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي ښایي سلګونه ښځې د تیری او یا وژنو ګواخ سره مخ شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د سلويختو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نا دولتي مؤسسو د امن خونی کنټرول او تمویلولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي له پلوه د 155 وادونو ترمنځ په 152 مقام یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې ده. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شو ځکه هغه وخت د لویدیځو وادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه ده چې دغه امن خونو او هغه سلګونو خزو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستانو د نړۍ د رسنیو کتنه وا وسم خوست زو په خوست کې پرون په یو غونډه کې دینی عالمانو او همدارنګه قومي مشرانو پر خلکو ټینګار وکړ چې نه یوازې دا چې برېښنایي تذکرې دی واخلي بلکې د انتخاباتو لپاره دی د نوملیکنې په بهیر کې هم پراخ ګډون وکړي. قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د ستونزو سربیره به نوملیکنه وکړي او په انتخاباتو کې به پراخه برخه اخلي. په اړه یې له سیمې د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکيري واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد سرګندونې د پنځمې په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکيرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ رادیو ته ویل
ټول خلک خوان دی ورونه مودې ته آماده کړی دي چې په دې ملي پروسه کې په هر کې مخچوي باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړیږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود دي، موږ به بیا په دې کې سستینه کو خوان دی ورونه په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبي عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکيري وخلي. دویمه خبره په انتخاباتو کې بارخه وخستنه. اولنې سردادې چې څوک چارای چوي دا باید مخکې په دې پوي شي شرای چول څه اهمیت لري او کوی نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاه او د مدارس او د مقدسات او اماکنو نه د مکاتبو نه سایتونه باید جدا وسی. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم ځکه انتخابات مستقل کمیسون چې انتخابات کوي د درې کال په دې بحث روان ده باید د خپل تدابیر ولري.
خو سوالی په دې ورستوي کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلېدنې هر کلی وکړ او غوښتنه وکړه چې دا پروسه د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړي دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوي په استازیتوب سلاکار وزیر دلبرجان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجود ستونزو مهمه لارو خوده
راځي چې ملاوتر د تذکری وخت کمپیوټر حق پته او ان شاء الله تاسو د کمپیوټر یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د ورید میاشتې له 15مې نیټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نوی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي او هغه خبریالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي په اړه یې باید د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
نایا د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره لدی چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې. تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن
موږ تر اوسه پونه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولې غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکو دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي؟
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایي رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. دو د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن خلاص شدیده
د کندهار د موضوع په اړه مونږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره مونږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین آزادي راډیو کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمنی او روسیې دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویل متحده ایالات به له دې موافقې څخه ووسي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه ده چې د امریکا نوی بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 خونه روسیا، جرمنی، برتانیا، فرانسه او چین باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все остальные участники.
د دې موافقې د نورو ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا مهمه ګڼو چې باید وضعیت سمدستي وڅېړل شي، د اړتیا له مخې سلام مشورې وکړو او د دې فوق العاده مهم سند د ژغورنې لپاره لازم ګامونه پورته کړو. په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه ده چې ایران د ولسمشر ترامپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پر روسیه غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig dass es wichtig ist an dieser vereinbarung
موږ منلې ده چې د دې موافقه پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه موږ خپل راتلونکو اقداماتو په اړه سلام مشورې وکړي.
in diesem zusammenhang berat
ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقه څخه وځي او پر تهران بنوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسعارو د تبادله د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاه پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحد ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
و موردل چې د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقه د شغورن لپاره به ګډ کار کوي. دوستان تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی وسم پام کړی. یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر دیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پایله د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 201 ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره نوي اقدامات په پام کې نیولي دي. متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران نه اټومي موافقې سره ژمن پاتې شي. د اسرائیل پوز وایي چې په سوریه کې د ایران د پوز ګڼ شمېر مرکزونه په توغندو ویشت. اسرائیل د دې اقداماتو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندې ولګېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د راروانې جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د یو کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یوه ځانګړې شیبه رامنځته کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ ویلولی. البته که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ هلته کولای شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. اوس مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنگونه
میمه جاندات د پغمان زه ولا کوم چې کار کوتم نه لرم
پخوا دې چی کول؟
مونږ خو پخوا وسته کوچانو لاګیس تصویر کړی، بیا مونږ لاړو پاکستان ته، اتلس کال پاکستان کې خلې
کوم مخ دې رمه پیایلم دا غره ته دی بولې.
هو هو غره مې رمه دی بولې.
بیا به شپېلې هم سره و
شپېلې مې مالې ده. هو
شپېلې دې زړه
شپېلې مې دار و شپېلې مې والا
بیا دې لنډې د شاینه مسره ویلې.
یاره بغه وخت کې به مې لې. هو
اوس دې ځوان څنګه کوم مشکلات لري؟
ورته مې تیریږي چې بعد لږه نه شکرې باندې کوم خیمه
په کور کې پټان کې یې نه ستارت ربي ګناستي
نه والا د پنځه ماجه تلاش مې پنځه کور ته بیا تلاش ما خپل بچان مې کار ته کوي خیمه شکر ده.
اقتصادي وزن ښه ده، پیسې
لري. یاره خیمه ورته مې تیریږي.
زمن دې کار کوي؟
زمن مې کوي. هو
ښه دا زمن دې چې دلته کار کوي کله پیسې واخلي تنخوا واخلي تا دې درکوي.
ما کور کې مې اخرته وو
بیا دې سره کوم مصرفي سختي خو به کوي.
بیا مې بیرته ما بچان مصرفي ما د کور کې ما بچان مصرفي
تا دې درکوي بیرته بیا
خو بیرته بیا ورکوم دا کور کې مرته دا څه مصرفي دا مصرف ته نه کوم کار کوم ما بچان بيګو کار مې پی.
ښه مقصد دا سلایت خو ته پلاس
کړو. هو سلایت ما پلاس کړه نه ما بي اجازه کار نه کوي.
دا کاری څومره ښه ده؟
هو دا کاری ښه ده په خپله خوشاله مونږ ته خوشاله وایم په خپل فرض په حال بچان دي خدي شکر.